سلامونه ستړي مشه تاسې زموږه کله ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایران په یو مهم بندر کې د زوروري چاودنی د ټپیانو شمیر له 500 واوخت چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندرې تصدیق شوې ده چارواکي وایي چې د څو نورو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې شوې ده د دې شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډېر و چې د 2 کیلومتره لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړي او ځمکې لړزولې دي د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې په بېسارې توګه زیاتې شوې دي دغه سازمان پرون په راپور کې ویل د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2000 ماشومان په شری اخته شوي دي چې دا په دغه هیواد کې په دې لنډه موده کې 20% زیاتوالی ښیي د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستی دی دا تیرو څلور میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین پکار دی پوخانه طالب قومندان په امریکا کې پومری بند محکوم شو د امریکا د عدلي وزارت د بیان په اساس 49 کلن حاجي نجیب الله چې په 2020 کال کې د رویټرز اژانس د پوخانی خبریال ډیوډ راټ په تختولو تورن شوی و خپل جرم منلی دی هغه همدارنګه د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ د امریکایي عسکرو په وژلو کې هم خپل رول منلی دی د اوس په امریکا کې پومری بند محکوم شوی حاجي نجیب الله څو کاله مخکې له اوکراین څخه امریکا ته انتقال شو امریکایي چارواکي وایي ټول هغه کسان به تعقیب ونیسي چې امریکایي پوځیان یې وژلې دي څه باندې 200 کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر په فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش او د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده که څه هم د نړۍ مشرانو د سټن پیټرز په څلور لارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی خو هغه به د کان خار په یو بل برخه کې د مهاجرینو او بندیانو د ویډلې په حضور کې خبرو ته وسپارل شي په فرانسیس د دوشنبه په ورځ د اپریل په 28 د اتاتیا کلونو په عمر و مړ هغه د لاتینی امریکا څخه د کاتولیکو عیسویانو نمړنۍ مشر و او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د شنبه په ورځ د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې لنډه لیدنه درلوده د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د ټرمپ او زلنسکي مرستیالانو د دوی د لیدنې اعلان وکړ دا په سپینه ماڼۍ کې د لفظي شخړې وروسته د دوی نمړنۍ لیدنه وه ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې اوکراینیان له روسیې سره د سولې تړون ته اړ کړي د اوکراین د ولسمشر ویانت خبرلانته وویل دواړو مشرانو د پاپ فرانسیس د جنازې له پیل مخکې لنډه لیدنه درلوده خو هغه د دې لیدنې نور جزئیات خبره نه کړل د سپینې ماڼۍ د اړیکو مشر هم تایید کړې ده چې غونډه وشوه او دا یې ډېرې رغنده خبرې وبللې هغه زیاته کړه چې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ د غونډې په اړه نور جزئیات به وروسته اعلان شي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شئ د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرې میاشت کې 20% د شری د ناروغۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی
زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي
د چولې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په شمیر کې دغه ډول زیاتوالی راغلی دی او دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه پکار دی ولنه به په راپور کې درته وایو ایا په دې پوهیږئ چې د لوبو سامان د ماشومانو په روزنه کې رول لري ستاسو د ماشومانو کم سامان خوښیږي
ای ما به مستې په سابانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوخیږي او ماته مې کاکا جان او دادو جان درځینه ماته مستې سامان راوړي
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. نړیوال مطالبو ته هم تم کیږو، ایران ته هم ورځو چې هلته لویه چاودنه رامنځته شوې ده، دا چې څومره کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي، په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د سيد بهروز لري د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني يو. د ایران په مهم بندر کې د زوروري 14 د ټپيانو شمیر له 1500 کسانو وا وخت 14 د بندر عباس کار د شهید رجایی په بندري د ساتو کې شويده. چرواکي وایي چې د څو نور 14 غګونه هم اوریدل شوې دي او د پیخي لزای لوګي پورته کیږي. 14 د غرمي مهال شاوخوا دولس بجی او شل دقیقې شوې ده. عین شاهدانو ویلي دي چې د 14 شدت دومره ډیر و چې د 2 کیلومتر لرو ودانۍ و کړکۍ ماتې کړې دي او ځمکه لړزولې ده. په همدې موضوع سره همکار مې صفی الله ستانکزی هم د شیبه په سټډیو کې دی. ستانکزی صاحب، له تاسو په دې اړه ډیر اورو.
مننه. د ایران د سری میاشتې مشر بابک محمودی رسنیو ته تایید کړی ده چې لږ تر لږه 4 کسان په نننۍ لویه چاودنه کې مړه شوي دي. همدارنګه 540 تنه په دې پیښه کې ټپیان دي او د ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. نو ویره شته چې د نننۍ لویې چاودنې د مرګ ژوبلو شمیر لا پسې زیات شي. چاودنه د بندر عباس ښار د شهید رجایی په بندري تاسیساتو کې شوې ده. چارواکي وایي چې د 2 نورو چاودنو غږونه هم اوریدل شوي او د پیښې له ځایه لوګي پورته کیږي. چاودنه د غرمې شاوخوا 12 بجې او 40 دقیقې وشوله ده. د عیني شاهدانو په وینا د چاودنې شدت دومره ډیرو چې د 2 کیلومتر لرې د ودانیو کړکۍ ماتې کړې او ځمکه ولړزوله.
جنازه سا داره می رو هوا میره.
اصلا ما الان اونجا بودیم.
د ایران د بیړنیو پیښو د مدیریت د سازمان ویاند حسین ظفری فارس خبری آژانس ته ویلي د شهید رجایی بندر په سیمه کې د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شول، تر دې چې ځایي خلکو هاته د ځمکې د لړزیدو راپور ورکړ. اور وژونکي مامورین له څرخکو په استفادې د اور د لمبو د کرارولو لپاره هڅې کوي. د بندر عباس د لویدیځو برخو آسمان تورو لوګیو پوښلی دی. په دې پیښه کې د ټپیانو د شمیر په زیاتېدو په هرمزګان ولایت کې د وینې بانک له خلکو غوښتي چې اړمنو ته وینه ورکړي. په اطلاعیه کې خلکو غوښتل شوي چې د ټپیانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ورکړي او تر ټولو ډیر د او منفي وینې ته ضرورت دی. د تصنیم خبري آژانس ویلي د چاودنې ځای د شهید رجایی بندر کې یوه اداري ودانۍ وه، خو د پیښې لامل لا هم تر څیړنې لاندې دی. د پیښې اصلي لامل لا تر اوسه معلوم نه دی، خو ویل کیږي چې د خطرناکو او کیمیاوي موادو په ډیپوګانو کې دغه چاودنه رامنځته شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت ګمرک ویلي دي د ټولو هغو لاریو د ایستلو بهیر روان دی چې ګمرکي پروسې بشپړې شوې دي. د بندر فعالیتونه هم تر هغه وخته پورې ځنډول شوي چې وضعیت د امنیتي او مرستندوی ځواکونو په بشپړ کنټرول کې نه وي راغلی.
زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې په ایران کې د چاودنې په اړه وروستي جزئیات راکړه. زه به هم ورشو په دې اړه به سره راپور ووایم چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15 خبر کړی ویلي چې یوازې په تېر یو میاشت کې په دې ناروغۍ لا 2000 ډېر ماشومان اخته شوي دي. د سازمان ویلي چې د ماشومانو د بدن کمزوره دفاعي حالت د ناروغۍ په ډېرېدو کې مهم رول لري. نور تفصیل لکرام الله اکرامنا.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 2000 ډېری شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15 خبر کړی ویلي دی، وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتوالی دی. د دې راپور لمخې یوازې د مارچ په میاشت کې د دغه ناروغي لامل 23 مړه شوي چې ډېرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره په روان میلادي کال کې د شری د ناروغۍ له امله د مړو شویو ټولیز شمیر 193 ته رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغۍ زیاتې شوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې 4 ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغۍ له امله مړ شو.
طبي کولې مریض و، نو ډاکټر تم چې بوتله ویلي چې هغه شری مرض نیولی ده، نو سخت طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوا ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه کړه.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلی په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخې ډېره شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دې په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغه سي حالت یې هم امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې له لارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمې، ټوخی او سری سترګي د اوخ کې بهیدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه که دا واکسین نه کول په خپله یو د خطر غټه علامه ده. که چیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دی ډېر ځله د خطر سره مخ کېدی شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسار ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې 250,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په راپور کې موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د سازمان ویلي دی چې یوازې په تیره یوه میاشت کې په دې ناروغۍ له 12,000 ډېر ماشومان اخته شوي دي. په همدې موضوع به تم شو په کابل کې راسره د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله هم د شیبه د ټلیفون په کرخه دی. ډاکټر صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته ووایاست ځینې عواملو ته په راپور کې اشاره شوې وه چې د کډوالو راتګ او د هوا بدلیدل دي، ستاسې په اند ولې په دغه عمره لوړه کچه یوازې په یو میاشت کې 240 سلنه زیاتوالی په دغه ناروغۍ کې راغلی ده؟
که رښتیا هم د شری یا په طبي اصطلاح د میزل یا په دري کې موږ سرخکان ورته وایو، واقعات ډېر شوي دي. لکه څرنګه چې د عامې روغتیا محترم وزارت هغه یو ډېر فعال سیستم د سرویلانس لري، هغې هم دا ښودلې ده. خدا مختلف عوامل لري چې دغه واقعات لوړ شوي دي. که راشو اصل موضوع ته، چې وایو چې مثلا اول د واکسینو تطبیق نه کول، یعنی بالخصوص د شری د واکسین، دا زموږ واقعات لوړوي. دوهم هم هغه لاملونه کې چې د شری واقعات لوړ کړي دي، مهاجرتونه دي، یعنی زموږ خپل خلک د نږدې ګاونډیو هیوادونو نه هغه دوباره خپل هیواد ته راستانه شول، دا هم په واقعاتو په لوړېدو کې خاص رول لري. دریم طبعی حوادث ورته ویلی شو چې دا هم رول لري. او همدارنګه څلورم که ووایو چې د خلکو د عام پوهاوي کموالی، یعنی زموږ ډیری خلک په ولسوالۍ ولایتونو کې تر اوسه د شری یا میزل په وړاندې باندې کامل پوهاوی نه لري. او شپږم که راشو دوی ته ووایو چې خپل سره تداوي کول، خپل سره درملنه کول، دغه ټولې اغلې سیال کولی شي چې د شری واقعات نه تنها په ماشومانو کې بلکه په لویانو کې هم په لوړه کچه باندې لوړ کی.
اوس په افغانستان کې که چرته وګورو د واکسین ستونزه کې اوازې راوخلو، آیا د عامې روغتیا وزارت واکسین نه ویشي که خلک خپله په دې نه پوهېږي چې باید لاړ شي واکسین واخلي، او د شری واکسین په هر څومره وختونو کې کیږي؟
د واکسین د عامې روغتیا وزارت یو محترم یو ډېر منظم تقسیم اوقات لري، او بالخصوص هغه ماشومانو ته زیړ کارت ورکوي. هغه کې د شری واکسین په ډېر واضح ډول باندې ویل شوي دي چې په همیاشتنۍ او ترلاسه میاشتنۍ کې باید ماشومانو ته ترسره شي. لیکن په ډېر تاسف سره باید ووایو چې ډیری خلک زموږ تر اوسه پورې دغه واکسین نه تطبیقوي، در حال کې چې په ټولو کلینیکو کې په پراخه پیمانه سره شتون لري. او زه یو بل شاید اول هم غواړم چې د واکسین نه تطبیقول کومې څېړنې چې شوي دي، یوازې په افغانستان کې دې سره خلک مثلا زموږ حداقل خلک دې سره اساسیت یعنې نه لري. په نوره نړۍ کې هم داسې مثلا زیاتره خلک کوشش کوي چې واکسین تر سره نه کیه نه تطبیق نه کی به تر زما اصل موضوع ته چې واکسین شته خو ځنه کسان دا سموي چې دا واکسین زموږ لپاره ګټه نه کوي ځنه په دې لومل وی چې دا واکسین کده چې زموږ خلونه خواسته ماشومان ووجني درېم ځنه کسان وایي چې دا واکسین چې دی یو خوش شاید ماشوم باندې تبر اولی نو هغه مختلف عقاید او عقاید دا رواجونه اې دې سبب شوې دي چې دا ماشومان را واکسین تطبیق نشي در حال کې چې د عام روغتیا محترم وزارت په ټولو کلینیکو کې واکسین هم د اوس هم اغلی سال شتون لري.
ډاکټر صاحب کلند را ته وایست په کوم حل لارو کولای شو د شری مخنیوي وکړو لاندې وایي لطفا.
اول باید واکسین وکړو. واکسین باید تطبیق له د عام روغتیا وزارت چې موږ ته کوم پیغامونه وړاندې کوي کوم مسیجونه وړاندې کوي هغه باید احترام ورته وکړو عملي کړو. دوهم کچیر زموږ په کور کې یو ماشوم یا لوی کس پیدا کیږي موږ به د خپل سر درملو څخه ډډه وکړو. زموږ اول ډاکټر دواخانه ده هیڅ کله هم باید هغه دواخانه ته بونزو اغلی سال هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوزو. دریم دا چې د شری ناروغۍ یو خاص انتیبیوتیک یا انتی وایرال دوا نه لري هغه په ځینې ژورنالو کې د هغې دپاره د ویروس ضد درمل ویل شوي دي لیکن هغه هم تر اوسه ناکامه دي هغه باید نږدې روغتیایي مرکز ته بوزو. بلخصوص ډېر تاکید او فوکس په ویټامین ای باندې کیږي چې دا په هر کلینیک هر روغتون کې په هر دوام روغتیا وزارت تر چتر لاندې چې دي په ټول افغانستان کې شتون لري. او څلورم دا که چیرې زموږ یو ماشوم په شری باندې اخته کیږي یا لوی کس هغې باید قاشق و پنجه و گلاس ورته گوکی کو هغه ته ماسک ورکو ځکه دا ناروغي چې دا توخلې د لار انتقال کوي. هغه ته وایي چې که چیرې ته پرنجېږي یا ټوخې کوشش وکړه چې یو دسمال یا ماسک مخې ته ونیسي تر څو پورې چې هغه نور غړي د کور په راحته ژوند وکړي او په شری اخته نه شي. او هغه ماشومان چې اخته کیږي هغه باید مکتب ته ونه لګل شي. که چیرې دغه لارو چارو عملي کړو زه مطمئن یم چې یوازې د شری ناروغۍ نه اغلی شل بلکه
ان شاء الله
د نور سوري
ناروغي څخه به هم ان شاء الله پامن پاتې کیږي. مننه کور ودان ژوندې اوسې په کابل کې د داخلي متخصص ډاکټر فرید الله او چې په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتېدو د مخنیوي په اړه سره خپل نظر شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درڅل رو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس خاورې ته وسپارل شو. څه باندې دوه لکو کسانو په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و. سفیولا ستانکزی سره په دې اړه نور جزئیات شریکوي.
کڅام د نړۍ مشرانو د سنت پیټرز په څلورلارې کې د پاپ د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. خو هغه د واتیکان ښار په بل برخه کې د ماجرینو او بندیانو د ویډلې په حضور کې خاورته وسپارل شو. پاپ فرانسیس د دوشمې پورس د اپریل په 28مه د اتا اتیا کلونو په عمر مړ شوی و. هغه د لاتین امریکا څخه د کاتولیک عیسویانو لومړنی مشر و. خورخه ماریو برګولیو چې په ارجنټاین کې زیږیدلی و په 2013 کال کې د پاپ مقام ته ورسید. د کاتولیک عیسویانو ستر دینی مشر او لارښود خورخه ماریو برګولیو چې ځان ته د فرانسیس نوم غوره کړی و له اوږدې مودی رئیس د بریخیا نمونیا پرانځخته او په تیروسو میاشتو کې تر اوږدې مودې پروختون کې بستر و. هغه د رومن کاتولیک کلیسا 265 مشر و. هغه د راز د امریکا د لوی وچې د عیسی د ټولنې او په ځبان دي زرو کلونو کې لور پات خبر هر زیږیدلی لمړی لوړپوړی پادری املا او چې د کاتولیک مشرۍ تر سره کړله. د فرانسیس خپل نوم خورخه ماریو برګولی او د ارجنټاین په بوینس آیرس کې په ایټالیایي کورنۍ کې زیږیدلی و. فرانسیس په نړۍ کې د جګړو بیا عدالتیو او ناخوالو په وړاندې غږ پورته کاوه او له ځپل شو او ځانګالو خلکو سره یې په مرستو ټینګار کاوه. نوموړي د 2023 کال په پسرلي کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان په مختلفو برخو کې په سیلابونو کې د وژل شوو له کورنیو او اغیزمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه په تیرو کلونو کې څو ځلې په اوکراین کې د جګړې درولو غوښتنه کړې وه. هغه همداراز په فلسطین کې په روانو جګړو باندې هم خپل غږ پورته کړی او ویلي وو چې باید وژنې ودرېږي. پاپ فرانسیس په خپل وینا کې د اوکراین په ارتباط ویلی و چې د روسیې د پراخ یرغل درې کلونو پوره کېدو په مناسبت په خپل وینا کې ویلی و چې پر هغه هیواد د موسکو حمله د ټول انسانیت لپاره له درد او شرمه ډکه ورځ وه. د پاپ فرانسیس د جنازې په مراسمو کې د راپورونو په اساس څه باندې یو نیم سل د نړۍ مشرانو هم برخه اخیستې وه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نور مشرانو پکې ګډون کړی و. د دغه مراسمو په ترڅ کې ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره هم لنډه لیدنه وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
اسې موخه کلاسادای رادیو ناورې د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوای په افغانستان کې د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره 10 میلیون ډالر ځانګړي کړی دی او چې په خپل روسي راپور کې چې پرونی خبر کړی د خبره کړی ده. نور تفصيل لکرم لکرم ناورو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر بزګران او مالداران وایي چې روانې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداری سخت زیانمن کړي. د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ یو اوسیدونکي صلاح الدین چې د سارویو فارم لري ازادي راډیو ته وویل
وچکالۍ ده نو دا دوه کاله خو هغه مالونه چې په وړي کې تقریبا دا وړکای مال په سونه نو 13000 یا 16000 نو دا چې نرخونه یو په زمي باندې د نرخ سې دا وزنم د لاس ور کې او مال هم واخنې شي ور کې سړی لاسو تر کته سي 12 ضرورته یوې سخپن نخل لاس ورکی یا بیخی نیم تر ورسیږي د جامع ملل نه غواړو دا کومه کومکونه سکیږي خور غریب دی دی خلکو ته باید دا کومکونه ورسیږي دا خلک له تاوانونو بچی خپل مالداري کې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر عبد العظیم وایي چې په 13 کلونو کې وچکالۍ دوی ته سخت زیان رسولې. دی وای کوم غنم مو چې ذخیره کړی او هغه مو نیم وکړل او نیم مو خړل د غراس کومې پیسې مو چې درلودي په هغه مو زمکی واړولې او هیڅ نه لرو غنم هم ونشول. دا ټول د وچکالۍ لامل ځکه غنمو ته پوره اوبه ونه رسیدي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د وچکالۍ له بحران سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د 10 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. د اپریل په 15مه په خپل روسي راپور کې اوچا ویلي چې دا پیسې د مرکزی بیړني خبرګون له وجهي صندوق څخه د 2015 او 2016 کلونو لپاره په افغانستان کې د وچکالۍ بحران ته د رسیدو لپاره ځنګړي شوی. اوچا ویلي چې د دوی لومړنی تمرکز د افغانستان په مرکزی او لویدیځو سیمو دی کوم چې د پرلپسي وچکالۍ او د اقلیم د بدلون لامل له لوړ خطر سره مخامخ دي. فاریاب، سرپل، تخار او بدخشان هغه ولایتونه یاد شوی چې د پرلپسي وچکالۍ سره مخ دي. د اوچا د راپور لمخې نړیوالو بشري چارواکو ټینګار کړی چې دا بودیجه به د کرنې، روغتیا او تغذیه په برخو کې مصرف شي. د دې اقداماتو هدف د وچکالۍ د منفي اغیزو کمول او د ناورینونو لپاره منځ کې دوه مخه د سنزو د زیاتوالي مخنیوي دی. د کرنې د برخې متخصصین وایي چې وچکالۍ په ټولنه کې د بیوزلۍ لامل کیږي او اوس مهال په افغانستان کې ډېری بزګران او مالداران له دې څخه ډېر اغیزمنېږي. لډلې عمر منګل ازادي راډیو ته وویل دی وای وچکالۍ د بیوزلۍ یو له اصلي لاملونو څخه ده. په ځنګړي توګه په افغانستان کې چیرې چې ډېری خلک په کرنه او مالداري بوخت دي، وچکالۍ د خلکو د بیوزلۍ کېدو لامل کیږي ځکه بزګران او مالداران خپلې ټولې کروندې او سروي له لاسه ورکوي. وچکالۍ یو خطرناک بحران دی ان د اوبو کمښت د خلکو د کډوالۍ لامل کیږي. اوچا په داسې حال کې په افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو سیمو سره د مرستې اعلان کړی چې امریکا د کالیفورنیا پوهنتون د مارچ په 1 په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې د 2020 کال په روسي میاشتو کې به په افغانستان کې کم بارانونه وشي او د روان 2015 کال په راتلونکو میاشتو کې به دا هیواد د نورمال څخه هم کم باران تجربه کړي. په راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د اکتوبر څخه د 2015 کال تر جون پورې د باران کموالی کولای شي چې د افغانستان په ډېری سیمو کې د کرنې او مالدارۍ په برخو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي. افغانستان د هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بدلون په وړاندې تر ټولو زیانمنون کې دی او دغه پدیدې سره د مقابلې لپاره لږې سرچینې لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
معمولا خپل ماشومان ته د لوبو وسایل یوازې د ساتري لپاره اخلو، خو واقعیت دا دی چې د لوبو سامانونه د ماشومان په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو سیزونه د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیز وده کې او دوی ته د سټرس یا پرې د فشار په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ورزو په دې اړه نور تفصیل څنګه کړنه ورو
نه کلن احمد رشاد خپلو همزولو سره لوبی کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي.
ما به مسته په سبانو کې ته ریموټي موټر او جنجال خوخیږي او ماته می کاکا جان او دادو جان درار جنہ ماته مسته سامان راوړي
سما چنجلې د ذوقې بیا متفاوت دی خو وای خپل ورونو سره تو پزي هم کوي
قورما پکی پخوم او چورو نامے لکھنزی راسی اور سارا تو بازی کوم او بیا ٹیلیویژن کوم
قورما پختہ میں کنم دالو کا کون کے باز مکتب یا تا شان تو بازی میکنم باز تلویزیون سای میکنم
لوبه او د لوبو وسایل د ماشومانو پر روزنه کې مهم رول لري اروا پوهان وای د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني عاطفي او ټولنیز وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډیره مرسته کوي اروا پو شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی ښاغلی عظیمی ازادي رادیو ته وویل
ځینی وده دا معنا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډیریږي له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسائل پکې مراتی یا زده کوي او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري د بیلګې په ډول کله چې ماشومان نقاشي کوي رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنگ روحیه روزي چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب ځغام بیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي لکه خوسۍ توپ دنده پټپټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي ښاغلی ځغام ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي توري رسم وي عددونه رسم وي دا حجمونه او دغسې واټنونه دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانیږي له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پرې لیکل شوي وي زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي
ښاغلی اسخان په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلې یو ځای لیکلي د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي لکه میز چوکۍ کور پل موټر بیړۍ الوتکه مختلف ژوي او نور شیان او په خبره دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډیره مرسته کوي د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو دا وسایل باید تیری برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي په اسانۍ سره مات نه شي د پریمینځلو وړ وي او داسې رنګ دې پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي خو په انتخاب کې باید دقت وشي خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند به یاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات تر بحث لاندې ونیول او په هغه باندې